آن میزبان شماست. اجمل، خوش آمدین به استودیو.
ډیره زیاته مننه چې سمع عباس قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وایو. په دې خبرونه کې هم خبري مطالب او ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. په ترکیه کې د یو ویش بي درکه شو افغان سلمکو د مندل لپاره هڅې پیل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې یو شمېر څارنوالان وایي داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي دي. او د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځان وژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په ترکیه کې د یو ویش بيدرکشو افغان زلمکو د مندل لپاره هلې ځلې پیل شوې. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانان شاوخوا څلور میاشتې پخوا د پناه غوښتنې له یو کمپ تښتېدلي ول. اټکل کېږي چې دا زلمکي به د 12 تر 18 کلونو ترمنځ عمر ولري. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په پاکستان کې د کډوالو لوی کمشنري وایي چې سکل تر اوسه پورې له پاکستان څخه شپږ 50,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي. د کډوالو د لوی کمشنري او چارواکي د پنځشنبه په ورځ ویل چې د افغانان په خپل خوخه افغانستان ته د ستنېدو د پروګرام په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته ستانه شوي. د کډوالو د لوی کمشنري په وینا هم په پاکستان کې 1.5 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون نارجستر شوي افغان مهاجر اوسي. خو د پاکستان د دولت او سرحدي چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې نږدې 1 میلیون او 1.5 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون راجستر شوي افغانان میشتي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون ویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بندیان په جسمي او روحي ډول ځورول شوي. د روټرز خبري اژانس رپورټ له مخې یوه محکمه په افغانستان کې د شخړې د ټولو خواوو له لوري له 2013 میلادي کال راهیسې د شوو جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنې کوي، خو په تېرو رپورټونو کې د ادعا شوو جرمونو او ځورونو په اړه خورا په احتیاط نظر څرګند شوی و. څارنوالان وایي چې له تحقیقاتو داسې ښکاري چې امریکایي قمندانان او جوګپوړي پوځیان د خپلو عسکرو له کارونو نه و خبر. په رپورټ کې نه دي ویل شوي چې دا ډول ځورونې چیرې شوې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې نور به د چارواکو او د ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د میدان وردګ د والی ویانا تولا خوګیڼی وایي چې دا پریکړه والی حیات الله حیات پرون د واوري پاکونې د یو شمېر شرکتونو له مسولانو او د پرمختیايي شوراګانو له غړو سره په کتنه کې وکړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي هیله لري چې په دې توګه په قراردادونو کې شفافیت رامنځته شي او د فساد مخه به ونیول شي. لا یوې لنډې خبرتیا وروسته څو د سیمې او نړۍ خبرونه اورو. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځان وژونکو بمي حملو کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي او تر سلو ډیر نور ژوبل شول. د بیروت جنوب د لبنان د حزب الله د شیعه غرزنګ مرکز دی. پولیس وایي دوه تنو چې انتحاري واسکټونه اغوستي و د منصور سوداګری مرکز او عین لسکی پلورنځي مخته ځانونه والوسول. شاهدان وایي کله چې خلک لومړی چاودنې وروسته د پیښې ځای ته ولاړل، څو له قربانیانو سره مرسته وکړي، دوهمه چاودنه وشوه. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. کله چې حزب الله په 2018 کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ پیل کړي، د لبنان په جنوبي سیمو کې څو بمي بریدونه شوي. د چاودنې په داسې ورځ وشوي چې د سوری حکومتي پوځیانو او د حزب الله جنګیالیو په حلب ولایت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د الحدر ستراتیژیک خارګوټی بیرته ونیو. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نورې جنگي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې حمله وکړه. دا حمله د اسلامي دولت یا داعش له ډلې څخه د سنجار د ستراتیژیک خارګي د بیرته نیولو لپاره د نوو عملیاتو یوه برخه ده. د کوردستان پیشمرګه جنگیالیو پرون ماښام برید پیل کړ او له درې خواوو د سنجار په لور په لویه لاره 30 کیلومتره مخته ولاړ. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې امریکایي پوځیان په سیمه کې د جبهې د لومړۍ کرښې شاته دي او د هوایي حملو لارښوونه کوي. لندن ته د صدر اعظم مودی د سفر پترس کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیارډونو پوندو تجارتي راکړې ورکړې هر کله وکړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د هند صدر اعظم نریندر مودی تود هر کله وکړ. د هند صدر اعظم د برتانیا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د برتانی سیاستوالو په دغه هیواد کې د میشتو هندیانو استازو ته په وینا کې وویل، موږ باید لوړ هدفونه وټاکو. موږ دوی دیموکراسي یو، دوه ستر اقتصادونه او دوه نوښت کړي ټولنې. موږ په اسانه یو بل پیژنو او د مشارکت اوږده تجربه لرو. برتانیا غواړي چې له هند سره چې اقتصادي وده یې چټکه ده نږدې اړیکې ولري. ښاغلي مودي له برتانیې پانګوالو وغوښتل چې په هند کې پانګونه وکړي. د چک جمهوریت مهاجرو په یو توقیف ځای کې عراقي په ناغښتونکو په داسې حال کې د نه خوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. د کلیسا یو پادري میکولاس پیمتال چې له په ناغښتونکو سره مرسته کوي پرون وویل لومړی د سې شنبې په ورځ شلې عراقي په ناغښتونکو اعتصاب پیل کړ او تر پرون پورې د هغوی شمېر شپېتو ته ورسېد. پولیس وایي په دغه توقیف ځای کې چې د پراګ په لویدیځ کې دی شاوخوا سل تنه په ناغښتونکو ساتل کېږي. د پولیسو په وینا له عراقیانو سره یو شمېر افغانان او پاکستانیان هم په اعتصاب کې ملګري شوي. او دا اوترش پولیس وایي چې د انساني قاچاق دولس غړي نیولې. پولیسو پرون ویل چې دغو کسانو افغانان، سوریایان او نور ملتونه اروپا ته قاچاق کول. پولیس د پنځو نورو قاچاقبرو د نیولو لپاره د نیولو نړیوال حکم صادر کړی. د اوترش پولیسو چارواکي فرانس پروچر په یو خبري غونډه کې ویل دې ډلې د فبروري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د سربیا له پلازمینې بلګراد شاوخوا 1300 تنه پناه غوښتونکي د هنګري لارې وترشته وړي. د همدارز ویل چې د قاچاقبرو د ډلې لوري وترشته اکثره وړل شوي کسان د افغانستان او سوریې اتباع دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د زابل والی وایي د ملا منصور دادولا د وژل کېدل نشي تاییدولې او نه یې ردولی شي. دا به واورئ چې د کابل د چهارشنبې د ورځې د مظاهرې تنظیمونکي ډله وایي د مظاهره د خلکو او هیڅ قوم سیمې ګوند پورې تړلې نه وه. په دې بمام خبر کو چې مظاهرې ولې خلک کوي او دا ډول اعتراضونو اصلي معنا څه دي. په ترکیه کې د یو ویش بيدر کښو افغانانو ظلمکو د لټي پاړم یو ریپورت لري. د افغانستان په جنوب په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې سیمه ییز او امنیتي چارواکي تاییدوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره ملاتړ لري. په دې مسله به هم ریپورټ ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې داسې ښکاري چې تاجکستان چارواکي له دې سره مخالفت کوي چې روسي ځواکونه له افغانستان سره د دې هیواد د پولې پر اوږدو ځای پر ځای شي. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم د دې خپرونې په دوهم نیم ساعت کې اورېدلی شئ. د خپرونې لومړی رپورټ راخلو. د زابل والی وایي د ملا منصور دادولا وژل کېدل نه تاییدوي او نه هم ردوي. د زابل یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې تر ټولو سخت مخالف قومندان ملا منصور دادولا وړ مشپه وژل شوی. د ملا محمد رسول اخون په مشرۍ د طالبانو بله ډله د خپل دغه پوځي قومندان او مرستیال د وژل کېدو رپورټونه ردوي خو وایي چې ټپي شوی دی. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي په زابل کې د طالبانو غښتلی قومندان ملا منصور دادولا وژل شوی، د زابل والی وایي چې د دادولا د وژل کېدو راپورونه نشي تاییدولی. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی او یو شمېر نور چارواکي وایي چې ملا دادولا د ملا اختر محمد منصور د پلویانو له لوري د چهارشنبې په شپه شاوخوا 11 بجې په خاک افغان ولسوالۍ کې وژل شوی دی. ملا دادولا د ملا محمد رسول په مشهد طالبانو د انشعابي ډلې مرستيال او پوسي قومندان دی. فراهي ازادي رادیو ته وویل
د کشفي او استخباراتي راپورونه را رسیدلې دي. د محل خلک هم تایید کړي دي. د تیر شپه د یولس بجې تر شاوخوا د خاک افغان پولیس والی کې چلته یو کلی دی د کلرغان په نامه الاسه منصور دادولا سره د خپل یو ملګری په قتل رسیدلی دی.
افغان چارواکي وایي چې له منصور دادولا سره د داعش غړي په تیره بیا د ازبکستان هغه اتباع یو ځای شوي چې د پاکستان پوځ له شمالي وزیرستان څخه شړلی دي. د زابل والی محمد انور اسحق زی وایي چې د ملا دادولا وژل کېدل نشي تاییدولی. موږ
کشفي ارګانو دغه نه دی را کړی چې اتبان مرد دی مشکرات قوت ستا جنګونه ستا ولې مستنه ده ستا تر اوسه پورې زه تلاش کې نه شم چې مړ دی که ژوند دی. منطقه لیرې ده، کوبر ده، منطقه ده، بارانونه هم دي، هغه دغه ته تګ را تګ د خلکو هم ډېر مشکل شوی دي، حالات هم جنګي دي.
د ملا محمد رسول بل مرسیال او ویان ملا عبدالمنان نیازی وی چې ملا منصور دادولا وژل شوی نه دی، خو دای په عین حال کې منی چې دادولا ټپی شوی دی. په زابل کې د طالبانو یو قومندان د نوم د نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دادولا د خپلې و ساتونکې په وسیله چې د ملا اختر محمد منصور جاسوس وژل شوی دی. دی وایي کله چې د منصور د نورو ساتونکو پام نه و دغه نفوذي کس پرې ډزې وکړې. دادولا د اختر محمد منصور مشري نه منله او د بیلابیلو مسلو پر سر یې ورسره اختلاف درلود. که د ملا منصور دادولا وژل کېدل تایید شي، دا به د ملا محمد رسول نوې رامنځته شوې ډلې ته لوی ګوزار وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ترکیه کې د یو ویش بې درکشو افغان سلمکو د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانان شاوخوا څلور میاشتې پخوا د پناه غوښتونکو له یو کمپ تښتېدلی. اټکل کېږي چې دا زلمکي به د 12 څخه تر 18 کلونو پورې عمرونه ولري. عصمت څاروان په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل دروري.
د سش کال په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې یو ویش کم عمر افغانان و موندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنې قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشان جلا کم تللی شي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په درویشتمه د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کم ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې یو ویشت افغان زلمکي له کمپ تښتېدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان یو ویشت تنه ماشومان چې ویل کېږي تر قانوني عمر کشران دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتېدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګره وتښتېدل، معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه اونۍ د ترکیې په رسنیو کې خپور شو او په تیرو دوو ورځو کې لا ډیر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د یو ویشت افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوې او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاقبرانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ و چې د انسان د بدن قاچاقبرو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی یې ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهېږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمېر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
دا د ازادۍ راډیو ده. په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د مظاهرو تنظیمونکي ډلوي د مظاهره د خلکو او هیڅ قوم او سیمې او ګوند پورې تړلې نه وه. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي سره له دې چې دا حرکت د خلکو خو ځینو هڅه کوله چې ناوړه ګټه ځینې پورته کړي. یوسف خان زدران پرې رپورټ راکوي.
په کابل ښار کې د چهارشنبه د ورځې د مظاهرې تنظیمونکي وایي تر هغه چې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي اعتراضونو ته به دوام ورکړي. کابل ښار په دې ورځ د لسګونو زره مظاهره کوونکو شاهد وو. مظاهره کوونکو د زابل په ولایت کې د وو افغانانو د سرونو پرې کول غندل او له حکومت یې غوښتل چې عاملین دې مجازات کړي. د یاد مظاهرې یا تنظیمونکي خادم حسین د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مظاهره د خلکو مظاهره وه او هیڅ قوم سیمې او ګوند پورې تړاو نه درلود.
دا د ملیونی وګړو مظاهره و او په هیڅ کوم پورې اړوند نه و. د ملي وحدت حکومت مشران باید پوسی چې نننۍ نسل په نسل دی، نه معامله کوي او نه جنگ، بلکې په مدني شکل تر هغو خپل غوښتنو ته دوام ورکوي چې غوښتنې پرنسي. موږ خپل لارې ته دوام ورکوو او ملي حرکت را جوړوو.
ښاغلی حسین وایي دا چې ویل کېږي دا مظاهره قومي، مذهبي او سیمه ییز اړخونه لري، دا خبرې به د دوی د عدالت غوښتنې روحیه کمزوري نکړي. دا څرګندونه لاغې ورسته کیږي چې د مظاهرې د ورځې پر مخام د اجرایي ریاست دویم رستيال محمد محقق ویل دا مظاهره هغه کسانو کړي چې په انتخاباتو کې پات راغلي ورته څوکۍ نه درسیدلی. همدارنګه د ملي پیوستون ګوند وایي چې زینو کړیو هڅه کړي چې د حرکت ته قومي، سیمهیز او ملیتي رنگ ورکړي. د دې ګوند غړي سلی غفار په دې اړه ځدی رادیو ته ویل دا وایي واقعا د خلکو حرکت ول یو شمېر قومي ټیکه تارانو هڅه کوله چې دا رغونډیدنه قومي، سمتي او ملیتي کړي، خو زما په نظر دوی په دغه کار کې بریالي نه شول. مظاهره کوونکو د عدالت نارې وهلې او له حکومت یې غوښتل چې امنیت یې تامین کړي. جمهور رئیس اشرف غنی د مظاهرې د ورځې په پای کې د مظاهره کوونکو له استازو سره وکتل او د هغوی ځینې غوښتنې یې ومنلې. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس له دې سره چې وروسته پراخه مظاهره د خلکو حرکت او حق بولي، وایي چې په دې مظاهره کې د عدالت غوښتنې وراخوا نور څه هم مطرح شول. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا د مظاهره کوونکو مشروع غوښتنو ته د رسېدو ژمنه وکړه.
حرکت به صورت کل حرکت مردم افغانستان
په ټوله کې دا حرکت د افغانستان د خلکو حرکت و. ولې په منځ کې کسان و چې له حدودو تیر شول؟ تاسو ولیدل چې د مظاهره په ترڅ کې نورې غوښتنې مطرح شوې او هغه په عدالت غوښتنې پورې اړوند نه وې؟ په همدې اساس پیغام مولر او په داسې حال کې چې حق لري، خو په ورته وخت کې باید هر څه د قانون په چوکاټ کې ترسره شي. ویل کېږي چې ظاهرا دا اشاره د مظاهره کوونکو هغه غوښتنې په ځواب کې ده چې د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د ولایت کېدو په اړه یې درلوده او د مظاهره کوونکو په پریکړه لیک کې هم یادونه شوې وه. په زابل کې دوو کسانو وژل کېدو په تړاو د کابل وروستۍ مظاهره په تیرو څو لسیزو کې د خلکو بېساري رغونډېدنه یادېږي. کارپوهان ټینګار کوي چې خلک کولی شي د قوم، ژبې، لوري او مذهب په نظر کې له نیولو پرته سره راټول او د وحدت په ښودو تر خپلو اهدافو ورسیږي.
خلک ولې مظاهره کوي؟ په وروستیو کې په کابل کې له دې مظاهرو نه کوم معنا اخیستلی شي او څه ترې زده کولی شي؟ په دې اړه د مشل راډیو چې د ازادۍ راډیو یو بل څانګه ده، د هغې همکار پامیر ساحل یو رپورټ چمتو کړی دا ورو.
په زابل ولایت کې چې وسلوالو و کسان وژل، نو د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت یې هزارګان ول، مظاهره وکړې او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حملې شوې دي، نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پوښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاروین او مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو او حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو وژنو زد یو خبرګون دی.
اول دا ده چې د هغې ناوړو اقداماتو چې په تیرو در 20 کلو کې په افغانستان کې مختلفو نمونه افغانان وژل شوي، د هغې په وړاندې د لویو پرګنو د وحشت نه استوب کړي. بل هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک د دولت په اقداماتو نه لري، دا بل مسله. دریم هغه جدي خبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې خلک دا
څو مسلې کې دیسی. په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مظاهره د محکوم او ځپل شویو خلکو د زړونو आवाज وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه आवाज وي. انسان مجبور شي چې اصله کونه تروزی مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادی انساني حقوق کې پاتې خو دا سل فیصده نتیجه ورکړي. زمونږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انه مننه نتیجه نه ورکړي، ځکه زمونږ د بره حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده یي چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف، د هغه د زړه اور یخ شي. دویم دغه یي چې هغه محکومو خلکو ته، مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي، یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورښيي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو پر اړه کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشت سیمو حالات ته ولیدل شي، نو هلته لسیزو راهیسې ناامنی ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان، د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي، نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لوی مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هر ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یو لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتنو اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپل همدا پښتنې دي چې یو بل سره وازلی. دریمه خبر دا ده چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خوا ترور او وحشت خپروي، دوی په اکثریت کې دي. څلورم، متاسفانه چې موږ دغسې منظم سازماندهیګانې، منظم ټولنې، منظم غونډې او
منظم رهبری لولو د خلکو خبره هر پښتون خپل یو چارک
خو د پېښور پونتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وای پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوی دي نو ځکه هم د وژن او نامنې او زد هڅې خبرګون نخي لکه لواک به برخې توقع چخي
پښتانه اختیارمن پاتې شوی دي په تاریخ کې او د هغه په وجه باندې کوم قومونو سره چې کله اختیار وي پاور وي نو هغه ته چې داسې کسنه پیخې راشي نو هغه هغه شانته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور وارد سنټر رد عمل کوي هزاره رد عمل په کابل کې او کوټه کې کړی دی نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده پښتانه چونکې په تاریخ کې همداسې پاتې شوي دي او اوس هم هغه خپل ځان داسې نه ګڼي لکه څنګه چې دا نورې وړې وړې کمیونټي ګڼي
پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا مني چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي د زیاتوي ککله هم پاکستان میشتي پښتانه د احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي نو دا امکان شته چې د خپل حقونو لپاره راپاتي
ازادي رادیو لوونه ترو
دوستانو ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي یادونه کوي چې د مخام لوونه بیا د سهار ترو په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي خو وس ازادي رادیو ته وګورئ د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې سیمایز او نیتی چارواکي تاییدوي چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي دغه چارواکي وایي چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او تر ډیره هڅه کوي چې د داعش پر ضد دا ډله وکاروي چې دغه کار نه یوازې د افغان حکومت واکونی کمزوري کړي بلکې امنیت هم ورځ تر بلې خراب کړي صفی الله ستنګزی په دې اړه یو تفصیلي رپورت لري
سیمایز او امنیتی چارواکي او د خلکو استازي ایران تورنوي چې لکلون راهيسي د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې لوسلواله طالبانو ملاتړ کوي دوی وایي د داعش پرامنځته کېدو سره لوسلواله طالبانو د ایران د ملاتړ زیات شوی دی او غواړي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې جګړه مخته یوسي چې دغه کار د افغان حکومت واکمنۍ کمزوري کړي او سخت ناامنۍ جوړه کړي ده په ولسی جرګه کې د فراد خلکو استازي سمی الله سمیم ازادي راډیو ته ویل چې ایران لڅ وخت راهیسې په غیر مستقیمه توګه وسلوال طالبان تمویلوي او د داعش په وړاندې جګړه ور باندې مخته وړي خغلی سمیم وایي څه وخت مخکې په فراد ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه وه دا جګړه 15 ورځې روانه وه ویل کېده چې له دې جګړې ایران ملاتړ کاوه ایران په غیر مستقیمه توګه د داعش د لمنځه وړلو لپاره له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي خغلی سمیم وایي فراد چې د داعش یو له اصلي مرکزونو څخه دی ډیره وخت لدې ستونزې سره مخ دی او باید په جدي توګه ورته رسیدګي وشي اخو د فرا امنی قومندان مل پاسوال فضل محمد سمدیار لازدی رډ سره په خبرو کې تایید کړ چې وسلوال طالبان د ایران له خوا تمویلېږي او کدا تمویل ور سره نوي یو شپه ورځ هم دا ډلل د افغان فوجانو په وړاندې د مبارزې توان نه لري دا خبره نشم ردولای د دولت وسلوال مخالفین د ایران له خوا تمویلېږي لکلون رئیس د ایران د امرسته دوام لري او نه دی بندي شوی پاسوال سمدیار بیا دا خبره ردوي چې اوس وخت د داعش په فرا کې فعال وي د فرا ترڅنګ نیمروز هلمند او زابل هغه نور ولایتونه دي چې وسلوال طالبان او داعشان پکې جګړه کوي او طالبان د ایران لملاتړه پکې برخه مندي د زابل دولتي شورا رئیس اتاجان حق بیان ازادي رډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو لړډلې ایران ملاتړ کوي او وسلې او مهمات په اختیار کې ورکړي دي
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د جنگیالي سره خو د ایران کومکونه ستا په ښکارا باندې په دې کې خو ترانه سلاوی دي کاری په سیمه کې هغه ښکارا ثبوتونه دي چې هغه سلاوی یا مینونه دې په سیمه کې کاروي هغه د ایران سخت او حتی وظیف لیکلي
په زابل کې تر دې مخکې نورو سیمایزو چارواکو هم منلي و چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د داعش پر ضد جګړه ور باندې مختبیایي لو وسلوال طالبانو څخه د ایران د ملاتړ او د داعش پر ضد د هغوی د جګړې خبرې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې په زابل کې د داعش یو ډلې لو افغان هزارګانو سرونه پرې کړل چې د افغانانو له توند خبرګون سره مخ شول او پر ضد پراخي مظاهره وشوې اخو د ولسی جرګې مرستيال محمد نذیر احمد زئی وایي چې د ایران د دغه سلاسوهنو پاړه دوی ته یو شمېر ریپورتونه رسیدلي او غواړي چې ایران ژر تر ژره له دې ناقانونه لاسوهنو او د وسلوالو طالبانو لملاتړه لاس په سر شي
طالبانو په ولسی جرګه کې لدی نه دا ونه وکړه چې بعضې کړوي ته یا د طالبانو په نام ایران هم مستقیما یو سره کومکونه کوي یا سه په لاس کې ورکړي نو تجهیزات ورته تیاری ته ایران هم د موږ هیله ته خو دا ده چې دوی هر څه ویره تشویش لري د موږ دولت سره د شریکي او نه دغه رقم تعامل غیر قانوني ګڼو او د افغانستان په مراد کې دا یو لاسوهنه ده.
ښاغلی احمد زای وایي که ایران له داعش نه اندېښنه لري، له افغان حکومت سره د اندېښنه شریکه کړي، نه دا چې په خپله له طالبانو ملاتړ وکړي او د داعش په له منځه وړلو کې د طالبانو د روانې جګړې په واسطه عام افغانان د ویر په ټغر کېنوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم تاییدوي چې قبایلي سیمې وخت ناوخته د سیمې د استخباراتي کړیو په اړه د مربوطو ډلو لخوا نامنه کیږي او مافیایي کړۍ هم پکې فعاله دي، خو د هغو سیمو افغانان هیڅکله په داسې کارونو کې ښکېل نه دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
لویدیز او ختیځ او جنوب ختیځ کې په مجموع کې ګولې له امنیتي او مافیایي ګواښونو سره مخامخ دي، هم د امنیت کړپړتیا او هم دغه د مافیایي قاچاقبرو فعالیتونه دا د افغانستان د خلکو کړنې نه دي قطعا.
ښاغلی لیوال وویل چې د سرحدونو فزیکي ساتنه د افغان پوځانو کار دی او ډاډ څرګند کړ شي افغان پوځیان له هیواده په ساتنه کې هیڅ راز هڅه نه سپموي. کله وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ خبرې سل په سلو کې رښتیا وي، نو افغان حکومت به نه یوازې دا چې له پاکستان سره چې د تروریزم دایمي ملاتړی بلل کیږي د کلونو لانجې مخته وړي، بلکې له ایران سره به هم لاس او ګریوان وي چې تاوان به یې د عامو افغانانو په سر او مال پرې کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د مخام تر و بجو پوری په منځني صفه دوله شپګنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په یو شمیر زیاتو خبرونو کې سمو خبرونه د فم په 3.15 اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو که هر چیرې کولای شي چې سمو د وی پانل لري، نه وایز چې سمو خبرونه په مستقیمه توګه ووري، بلکې زموږ ریپورتونه، موضوعات، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل سره زموږ په پانه کې کتلای شي. د وی پانل پته مو ده azadiradio.com. د سرکاري چې د تاجکستان چارواکي له دې سره مخالفت کوي چې روسي ځواکونه له افغانستان سره د دې هواد د پولي پر اوږدو کې ځای پر ځای شي. مسکو بیا په افغانستان کې د روسي ډلو فعالیت او د منځنۍ اسیا په لور په ځانګړي ډول د تاجکستان په خوا د دغه ډلو ټپلو نفوذ ته اندېښنه څرګنده کړي. د ریپورټونو له مخې روسیه غواړي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د تاجکستان پولي ته پوځیان واستوي. احمد شیبر په دې اړه ریپورت لري.
که هم روسیا د همګټو خپلواکو هیوادو په سرحدونو کې د تروریستي ډلو یو ځای کېدو ته اندېښمنه ده، خو د دې هیواد د یوه جګپوړي چارواکي په وینا د اوس لپاره په ځانګړې توګه د تاجکستان پر سرحد د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مسله په اجنډا کې شامله نه ده. روسیا او د پخواني شوروي په ساحه کې راغونډ شویو هیوادو بیا بیا د منځنۍ اسیا د هیوادو په پولو کې د یاغي مسلمانانو وسلوالو هڅو ته اندېښنه ښولې ده. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال یوری بوریسوف تیره میاشت رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دا پریکړه نشي ردولی چې روسي ځواکونه د تاجکستان پولي ته واستول شي، خو نوموړي په ورته وخت کې دا خبره کړې وه چې دا ساتونکي به د تاجکستان افغانستان د پولي د ساتنې لپاره ولېږل شي. بل خواته د پنځشنبه په ورځ د ګډو ګټو د هیوادو د سرحدي خدماتو امهنګ کوونکی الکساندر مانولیف وویل داسې طرح نشته چې د هغې له مخې روسي ځواکونه د تاجکستان د پولي د ساتنې لپاره هغه هیواد ته واستول شي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال طاهر سفر وایي چې تاجک چارواکو دا وړاندیز رد کړی دی.
روسیه پر هم مسلې بازگشت به مرزي
روسیه بیا بیا د تاجکستان سرحد ته د بیا راتګ خبره یاده کړې ده، خو تاجک چارواکي وایي د تاجکستان په سرحدونو کې روسي ساتونکو ته اړتیا نشته او که چیرته روسیه غواړي د تاجکستان او افغانستان د پولي په امنیت کې همکاري زیاته کړي، نو غوره ده چې د دې پر ځای چې خپل پوځیان رالیږي د تاجکستان ځواکونو ته تجهیزات ورکړي. روسیه تر 2015 کال پورې د تاجکستان له چارواکو سره د یو تړون لمخې د افغانستان د پولي پر اوږدو پوځیان لرل. د ګډو ګټو هیوادو د سرحدي خدماتو امهنګ کوونکی الکساندر مانولیف د دغه ټولنې د سرحدي ساتونکو د شورا د غونډې ترڅنګ وویل اټکل کیږي چې شاوخوا 4.5 زره تروریستان د افغانستان په شمال کې له سرحد سره راغونډ شوي وي. د مانولیف په وینا دغو تروریستانو جدي خطر پیدا کړی دی او د تاجکستان او ترکمنستان د پولو په لور د پرمختګ په حال کې دي، نو پکار ده چې مخکې له مخکې مخه ونیول شي. خو خبریال طاهر سفر د روسي چارواکو او راپورونو لمخې وای دا ګواښ د اوس لپاره هغومره جدي نه دی چې تروریستي ډلې له افغانستانه تاجکستان ته لاره وکړي.
مقامات روسیه هم بارها گفتند کې
روسی چارواکو بیا بیا ویلي دي چې د دې سربیره چې ګڼ شمیر سختدریسي د اسلامي دولت د ډلې په ګډون د افغانستان او تاجکستان تر پولو قانون رسول دي، خو د تاجکستان دننه د هغوی د نفوذ خطر نشکاري. که چېرته دغه کسان د تاجکستان لور ته پرمختګ وکړي، نو بیا روسیه چمتو ده چې له هغوی سره د مبارزې لپاره له تاجکي ځواکونو سره همکاري وکړي.
کومه
د اوس لپاره په تاجکستان کې د 201 پونم په پوځي اډه کې شپږ زره روسي پوځیان شته او دوه کاله مخکې تاجکستان له ماسکو سره یو تړون وکړ چې د هغه لمخې په دې اډه کې نور روسي پوځیان هم کولای شي چې ځای پر ځای شي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002043 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی اوس هم 8:30 شوي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په ترکیه کې د 21 درکشو افغان زلمو د مندل لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. په پاکستان کې د کډوالو لویه کمیشنری وایي چې سکال تر اوسه پورې له پاکستان شپږ 5000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي دي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون وویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي نور به د چارواکو او ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په 2 ځان وژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نور جنګي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې برید کړی. لندن ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر په ترڅ کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیارډونو پونډو تجارتي راکړې ورکړې وکړه. د چک جمهوریت د مهاجرو په یو توقیف ځای کې عراقي پناه غوښتونکو په داسې حال کې د نه خوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. او د اوترش پولیس وایي چې د انساني قاچاق 12 کړي نیولې. دوستانو دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. په همدې سره د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غونیزو پروګرامونو ترازو د جمعې په ورځ عموما موږ په دې وخت کې یعنی پاتنی مو بجو کې یو کله زرغګونه ډرامه خبرو او ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث هم لیدم باسي چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. دا بحث په مستقیمه توګه خبريږي. اوس هم یو کله زرغګونه
یو کلی زر غاګونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نعیم وویل چې نغوړی خپل لور د ملک ستار زوی ته د دې لوجه ورکی چې په ماشومتوب کې د زوی پونوم شوی و ځکه اوس هم ډیره وړه ده. راځي اوس واورو چې فرزانه داسې کوم کار کوي چې مور یې ورته ژاړي.
دے سود اور اور لکی لسار دیتا داسیم
اوس نو چر دغرم ده خوسم سر ده زوره کزر زر ولی کام اخو خط می خراب رزی
زبان غف خود خراب بیگی
نو ما کلو ویل چر چوک زر زر لکلو کی خطی خراب رزی
ترا که کتاب دی چی ده کم زی پوری دی لکلی
اما اخلا کتاب می نو زیر شیر مخی ولی کام آخر کار خکیه ما
خا زید تلولم تی ولی کام ویدون چه املاده سنگه ده
دومرم تنباله نیم چه املا بنا لرم او اخلا اوید بلا راتا
آزادی او پسوله که جوند کول
آزادی او پسوله که جوند کول
ده هر انسان حق ده
ده هر انسان حق ده 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 کورنه ده ده نیم خلاص شوا
بکس ده که ده رازه چی زلو بیو کو
این زوره اصی خوم نور جن که هم لطر روزه نده راوتی رازه پا وانی که چال وچو
هو زمان چال خو خیجی تو ون تخیجی که زو خیجم
وانی ده سوار خطا شوی که تا جاره گی اصی پا وانی تا خیجم ده ده رسی راوچو
کلا که شاد گل خونی لونی سخه و راو گرزی بیا
غم مکوا ترا تا گورا
فرزانی؟
الا فرزانی مور ده حق کهوی دلتا
فرزانی تا چشوی راشا
فرزانه دلتا ده
کومه ده
موره خوټال می اچو
والو ری کراو ورځي ګاډو کې به دمات شي راکوزاشا ونینا
هی خدایا نور می لا تر اوسه وره معشومه ده په خپل خیر او شر نه پویږي کې دا ظالمان را نبوزی خاورې به می په سر شي
زر بیدی تلوری ما ور خطا کیگا فرزا دی پاپ دی ونیسا
ها موری دادی را کزا شوما
فا شکر چی را کزا شوی لوری ساری دی او تاس پیدی سی رو کلو بکاوی
تلوری ما جاکت آغسته یخ می نکیگی
زم خلقت پنیان لرم او زم آغون دمه وی موری اغسره چو چی ساور نباد رتلا اغا بلا ورسی را غلی وو
هو څه کړی
دلاور تر می پلار ته وویل چې هغه نش په بیا راځي
ای خدایا دا ملک ستار والی موږ نه لاس نه اخلي د دومره ماشومې د کوژدې خبره څنګه پر خوله راځي
خدای داد زه به دکان خلاص کم بیا به سره کینو سودا خو دې نه ده پکار
سودا مې په کار ده خیر بیړه نه لرم ملنګه زړه دې فتمشه دې لویې بوجې کړې ته راوړي
خدای داده دا ووایه چې څه دې نه دي راوړي
ښه نو څه دې نه دي راوړي ها
مطلب مې دا و چې هر څه مې راوړي دکان ته مې ډېره سودا راوړي
نو ولې شو دی بد موشه چه بازار خود رو نتفتیده چه پای وزایر دونه سوده و اخیسته
نه بازار خود نتفتی خدای داده جمعی را آقای ورختونه شروع شو دی خطو که هر ورزه ترولسوالی تک نکیگی
یارا ملنگایا دا کپره دی لخو مغزو دکده
نه نه ستاله مغزو نزما مغزخه ندی بیگام آخستن چه می دخل طوله و زرم دعا در تا وکره
ها؟ زړه دې بدمزه بیا دې کوم غیران راته بیل کړه او که نه
نه پیسې خو مې بیلې نه کړې ما ویل خدای داد ښه مشوره راکړه چې دا دی د مستو چکی او اچارو سره مې د دوکان خوند بدل شو
زړه دې بدمزه دغه دی ما څونه ښه مشوره درکړه سم کاروبار دې ژوندی سو
او منمې خدای داده ښه ده ته هم راسره یې اول به دا د غوزانو بوجۍ خلاصه کړم لویا وړو به سره بیل کو
بس بوجۍ به پس مکه خالی کو کار به مو اسانه شي
درونی سه
خوشا چې بودی نه چې لړم دی
دلاور خانه موږ ډیر لاړو او راغلو او د نهیم ډیرې ترخې خبرې مو واورېدې نور نو تاسو هم زوراول مکوي خبره خلاصه کینو
هو زکه یو کار چې کیدون کوي او پاتې نه لري نو بی ځای عزت پکې په درد نخوري
اکرم خان رښتیا وایي بیا دلاور خانه په لوی مجلس کې دی وویل چې فرزانه به د ملک ستار انګور شي او اوس بیا دا
خیر ملک صاحب ستا قدر خو په موږ ډیر دی او خدای شته چې نیمه په ډیرې سختۍ راضي کړی بس دا د چای سره چې کم خواګه مو راخستی دا در پورته کوي
او دغه څه نر کار دی وکړه بختور دي چې دا زموږ او تاسو خېخي
مبارک مو شه خدای مو سره خواګه کا
بس نو هغه څه مکر چې ستاسو خوخه وا
خود به مو خوخه وا د زوی بو کوج دا څه خوخي نه کوي فرزانه زما ګور شو
خو ملک ستاره دا درته په ایمانداري وایم چې د نیم یو زرم زړه نه و بس د وروری په ننګ کې مې ونیولو
نیم دې خوشحاله اوسي له ملک ستار نه به ښه کورنۍ چېرته پیدا کړي
ګوره اکرم خانه د نیم غم د ښې یا بدې کورنۍ نه دی ملک ستاره فرزانه وریره مې لا دومره وړه ده چې اوس هم په کوڅو کې لوبې کوي
خیر نور به د کوڅې لوبې هم ونه کړي دوه د خبره به یې وکړو له خیره
څه اوس به دا د واده خبره پرېږدو ګوره نیم خو لا کوژده نه منله هغه هم وشوه
او نیم ډېر ستړی کړم ایله چې کوژده وشوه ګوره په واده به مې نه ستړی کوئ زما د بل زوی واده هم دی، غواړم دواړه ودونه په یوه ورځ وشي. دلاور خانه، مشر ورور یې خان سړی، بیا یې واک در کړی، هسې هم هر څه ستا په خوښه شوي. د واده پرېکړه یې هم ته وکړه.
بس ملک صاحب ستاره، نه دې خفه کوم، کله دې چې خوښه وه هماغه ورځ دې د زوی واده وکړه.
وا شفیقې خورې، دا څه خاورې مې په سر شوې.
بس که مه ژاړه زرمینې، زما اوس هم زړه ته نه لویږي.
وا خدایه، فرزانه خو وړه ماشومه ده، دې خولې لادې شي دو بوی ځي. دوی څنګه داسې خبرې کوي؟ ولې
مورې ته ولې ژړې؟
وا لورې، درته ودې مرم، دا څنګه بد قسمت دی و؟
مورې ولې په ما څه شوي دي؟ ته ولې ژاړې؟
ژاړه فرزانې، زه اوس دې وړې ماشومې ته څه ووایم چې څه شوي؟ شفیقې خو ورته ووایه چې کوژده دې شوې، بله ورځ به دې ودوي.
څه وایې؟ ما ته بدې خبرې مه کوئ مورې، رښتیا ووایه، څه خبره ده؟
فرزانې لورې، هوښیاره شه نور لورې، ته یې د ملک ستار زوی ته ورکړې، مور دې ځکه ژاړي.
اوهو هی مورې، زه واده نه کومه، ما ته دا خبرې مه کوئ، ته صبر چې زه مې دلاور درته ووایم.
وا لورې، چا ته وایې همدې تره دې ورکړې، بله ورځ به دې ودوییم. وا خدایه، دا خو ستا لار نه ده.
مورې ناوې خو وړه نه وي، ماشومان خو واده نه کوي. هغه په واده کښې څنګه ټول ماشومان له کوټې وایستل؟ زه یې وایستلم.
جوړ دې سم لورې، ته خو د دې ورځې لایقه نه وې، خو څه وکړو؟ وا شفیقې خورې، کم غمونه مې لیدلي وو چې اوس به د لور په غم کښې هم سوځم. دا خو لا تر اوسه له ډاره له کوټې یوازې وتی هم نه شي.
حاضر مینې، تا خو ځان په ژړا ستړی که، همدا به یې په برخه وه.
هو، ځان تناره ته واچوه، بس خلک به وایي چې همدا یې قسمت و. ها شفیقې، ته خفه نه شې، خو ګیله مې له دلاور لالا څخه ده. پردی سړی راغی، د ټوکې خبره یې ټینګه کړه، ده هم ورسره ومنله. ها خیر دی، وریران د اولاد په شان وي، چې ورور یې واک ورکړه، ده په داسې ظلم نه کوو.
وش، ته هم له چا نه ګیله کوې؟ دلاور دې خپل اولاد ژوند چېرته جوړ کړه؟ که یې هماغه ګلالۍ چې د اسلام خوښه وه ورته غوښتې وای، نن به مې اسلام زوی ولې داسې در په دره وه؟
ښه چې دومره وړه ماشومه نجلۍ یې ورکړه، بیا خو به یې واده ورسره نه مانه.
څه موږ چې نن ځکه واده کوو، بې ښایسته ښایسته جامې مې ورته ګنډو مورې، چې زما واده وي بیا ما ته هم د ناوې جوړه اخلي.
وا لورې، زه تا ته ژاړم او ته د واده جوړې ته خوشحالي کوې.
د ازادي راډیو خوږو اورېدونکو، تر 9 بجو پورې په ټولنیزو موضوعاتو او حقوقي مسایلو بحث ته مو زه یوسف ځدران هرکلی کوم. تاسې نن د یو کلي زر غږونه ډرامې 144 برخه واورېده. په ډرامه کې مو واورېدل چې اکرم خان او دلاور خان د نعیم کور ته راغلي تر څو د ملک ستار سره کړې ژمنه چې کوچنۍ لور به ورکوي پوره کړي. په دې بحث کې په همدې غږېږو چې د اکرم خان دوی دا اقدام چې هغه د کوچنۍ عمر جینۍ په ودولو نه یې مجبوروي منطقي دی که نه. په خپرونه کې راسره حقوقي کارپوه او ټولنیز فعال عبدالرؤوف جرأت میلمه دی. ښاغلی جرأت صاحب، ستړي مشي، خدای مو راوله.
مننه، کور مو ودان.
خیر اوسې. درنو اورېدونکو، د 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې له لارې ستاسې غږیز پیغامونه هم رارسېدلي او کولی شئ همدا اوس هم راسره په لیکه کې شئ. له دې لارو ستاسې نظرونه او پوښتنې اخلو. 0 اووه سوه نهه نوي 2 سوه درې 1 5 4 5 بله شمېره مو ده 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت 2 سوه 5 5. جرأت صاحب، تاسې ډرامه واورېده، هغه مشران یا سپین ګیري یا که ځوانان د ژوند دا ډول فیصلې کوي لکه ډرامه کې چې ورته اشاره شوې وه، باید څه خصوصیات ولري او په کوم اساس دې کار ته زړه ښه کړي؟
مننه صاحب کور دی ودان یو خزموغه هغه عرف او عادت چې په کلی منځخه کې حاکم دي او یو بل پات شو دی قانون خبره ده کله چې قانون ته مراجعه کوو د افغانستان په نافذه قانونو کې چې یو قانون مدني قانون د مدني قانون کې دا هر څه تسری شوی دی واضح شوی دی او تشریح شوی دی مدني قانون حکم کوي چې د مدني قانون او یو ماده حکم کوي چې جلکی سین باید شپړس کلو ته ورسیږي او د علاقه تلس کلو ته ورسیږي تر څو دوی سره یې دی واجب کی سره یو ځای شي لیکن له بده مرغه نن سبا مخکې به د مشرانو دا فیصله کوي نن سبا له بده مرغه چې ځوانان دغه کارو ته هڅيږي او دغه کارونه سره کوي او له بده مرغه چې ناوړه پایلې لري زه خو چې څومره فکر کوم کله چې عرف او عادت مخه کوو په سیمه کې په کلی کې مشران هغه خلک چې تجربه لري هغه خلک چې په داسې مسایلو کې ښکیل دي او هغوی غواړي چې د دوو کورونو سره آباد شي دوو کورونو سره یوځای شي د هغوی ترمنځ دوستي پراخه شي فکر کوم هغه څوک چې واقعا پوهیږي په دې باندې تجربه لري او په کلی کې نفوذ لري او خلک خبرې ته غوږ نیسي او هغه هم خلر غوري کې د بزم خکر
او تاسو د نفوذ ته اشاره وکړه او کسان چې پوهی یا تجربه لري بلکس کله کله داسې کېږي چې خلک له خپل نفوذ نه وړه استفاده کوي ډرامه کې دې موضوع ته لږ اشاره شي او اما به دوی غواړي چې هغه څه چې چا ژمنه کړې وي یا په ټوکو ټکارو کې یو موضوع یاد شي هغه باید عملي شي ځکه پلانې نفوذ لري هغه یا ملک دی یا خلک لري یا زور لري یا پیسې لري او قلی هاز باندې دا کله لزوم پیدا کوي
بلې دا لزوم نه پیدا کوي تر هغه پورې موږ ویل چې اویو ماده د قانون اساسي حکم کې د قانون مدني حکم کې چې شپاله سکرنی عمر جلکی بشپړ کړی وي او تل سکرنی الګ بشپړ کړی بیا یو ماده کې وایي چې باید د دې ولی او یا د باصلاحیت محکمې له خوا نه دا کولای شي چې ازدواج وکړي نظر هغه اقلیمی شرایط چې بازوی کې اوایا خد بازو کې ګرمه ده دغه د سند سال مسله الته په غټوالي باندې توجیه کیږي چې څوک جسمن سمره ده لیکن لبد مرغه په سیمه کې هم کله دا چې ټوکی سره کې په کوچنیوالي کې چوادو کې په دیوادو په لمړی کې به وایي چې سیب زمالور به استاد وي کې استاد وي به زمالور کې دا غسی سو حقيقي کله چې دوی غړ سي به لبد مرغه دلته بازي طرف وایي چې زه یو طرف وایي چې زه دا کار نه کوم بل یا غړ ورته دی غړ نه ورته دی لبد مرغه دا په لوی جنجال سره مخ مخ کیږي
او مهرباني جرأت سپم دي موضوع ته پاتې کېغو پیمان صاحب زمونږ سره اړیکنه ولیدا لپغمان نه مهرباني خپل نظر یا پښتنه کلري مهرباني
سلام علیکم روخه
است وعلیکم السلام خیر او ساتمن زمونږ خبرونه اوري او نن په دې موضوع باندې غږیږو تاسو غوښنه خبري مهرباني
ولنا زادران صاحب تاسو ټول خبرونه ورم مهرباني او دا موضوع ته وادي کې به خپل نظر
موضوع په دی باندې غږیږو په کوچنیوالي کې کما شومان واده کیږي د مشرانو لخوا مشران باید کوم خواص په پام کې ونیسي کوم خصوصیات د مشرانو ته وګوري په کوم اساس باندې واده ته سلوک وکړي
دا خو ډیر بد کار ده په دې چې د جلې عمر تر هغه پورې شپاله یا تر کلو پورې رسیدلې نه وي او دا ډیر هغه ده نو د قانون خلاف کار ده
تنن سبب
په هغه وخت دا خبرې زیاتې په وجوه کې په ډیرو کې او همداسې نور هغه کې به دا خبرې وي چې په هغه ځای کې به خبره وکړه ورته به چې زه د خپل لور هغه شل هغه شل دې تا ده در کوم او یا به هغه علاوه سره او جری علاوه سره ومنله او هغه ورته چې کچیر د ما لور هغه شل دې تا ده در کوم بس هم دا کې به دا په چکهله بغټ شي دا په یو غټ جنجال باندې هغه وا بدلیدل
او به مان څه بوز دا خبرې څنګه دي اوس دا خبرې شته
خو دا خبرې تر ډیره حدت په افغانستان کې اوس کم شي وي دي متاسفانه اوس دا خبرې نشته خو یو
متاسفانه مو خوشبختانه
شته دا بیا زاده
خا او چې نشته د دې د دلیل ته چې بیان ولا شیلته چې د وجری کم شي وي دي دا ډول ناس د مشرانو ترمنځ کم دي مینه محبت کم دی کنه خلک پوي شي وي دي بله خا دا اوردون کې اړیکه شلیدلې او بل اوردون کې مخلص مونږ سره منتظر دی مهرباني ته د خپل ځان معرفي کړه او د کوم ځای نه د اړیکې نیولې او په هغه موضوع څه خبرې کوو مهرباني نظر ووایه بله ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده مد رادیو غږ مو بند کړئ د ټلیفون لار زمونږ سره خبرې وکړئ مهرباني مهرباني څوک خبرې کوي خیر اوسه
اختر محمد حمدي دروازګان لا جراوت ورسول نه تاسو نه پته ما کې ما دغه ستوندې چې پېښې دا یې دوه انډیوالانې سره بالا ودونه چې زما لور پیدا خو ستاسې ته بیا راکړه ستا زوی لور پیدا خو زما زوی ته بیا راکړه نو هر کله چې دغه دوی سره واده وکړي دغه کوچنیان پیدا شي دی وله زوی شی وله لور شي نو دغه بیا پر هغه دغه باندې لاړ نه شي نو زما د کور ذهن دا هیله ده چې باید دغه واده سره ونه کړي او بیا په کوچنیوالي کې سړی
او ستاسو هیله وه خیر اوسې. بل اوریدونکی ما خلو که دی څه پوښتنه لري یا نظر وایي مهرباني ته دې هم ځان معرفي کړه. ښه اوریدونکی اړیکه شلیدلې ده. جرات صاحب د څو اوریدونکو نظرونه مو واورېدل. همدې هم خبرې کولې که چیرې څوک ټوکې ټکارې کوي یو له بل سره ژمنې کوي په داسې حال کې چې کله کله ماشومان پیدا شوي هم نه وي د دوی په سر باندې قمار وهل کېږي کله کله که پیدا وي کوچني وي بالاخره دا موضوع که چیرې څوک جدي نیسي مقابل جانب لکه ډرامه کې مو چې واورېدل څنګه حل کېدلی شي په حقوقي لحاظ باندې؟
ما لومړی ځل وویلې چې باید خون قانون ته مراجعه وکړو څه چې قانون حکم کوي کله چې ماشوم لا تر اوسه پورې پیدا شوی نه بیا هغه پیدا شوی نه او د ده په سر باندې چنې ویل کېږي دا تبادله کېږي یا صاحب خو مخکې له مخکې نه په دې باندې فیصله کېږي دا خاصن د قانون نظر صحیح نه ده ځکه چې کله چې ماشوم پیدا شي د ده ژوند د اندي حقوق دی دی ذاتي حقوق لري دی باید ژوند وکړي دای باید بیا د اسلام مبین دین دوی ته هغه حق ورکړی دی چې یو جلکی یو لک کولای شي جلکی په خپل خواخه انتخاب کړي الک کولای شي جلکی په خپل خواخه انتخاب
او دینی لحاظ هم بحث درلوده د علماء سره
کوي بله دوی کاملا د قانون تر پولند کی دی قانون تشاوري او بعد مرغ بیا چې وی کله کوجده هم سره وکی په ژوند کې خنه نتیجه نه لري تر شای بعد تجربه بیا لري یعنی ژوند نس کوي چې خپل ژوند دوامدار سره کوي نو بنا ان خبره داسې ده چې اوس له نیکه مرغه یویشتمه پیړۍ ده ځوانان سپین ږیري مشران په دې باندې پوه شوي دي او د دې بدې تجربې د دغسې د عامه اصطلاح باندې د خیښیو دا ورته په ډاګه شوي دي چې
او یو بله اوریدونکی هم اخلو زلمي ځلان زموږ سره اړیکه نیولې ده مهرباني
زما نظر خو داسې دی ما په فکر سره به دا د دینی علماء او د طرفه ته مش خبر نه او بیا بل دا په دوه سکله نه کله نه کې واده وکي بیا چې ورته مرانه سب دینی غواړي دا غسه دي دا غځای هغه په خپل ژوند نه پوهیږي خپل په کار نه پوهیږي خپل په مناسب نه پوهیږي مناسب دینی غواړي مقصد په برابر شي
یعنی کوچنی عمر کې وده شي بیا لحاظ هم نه ساتل کې کارونه پی کوي ستا مطلب دا دی
زما مطلب دا دی چې مقصد کارونه دي نه هغه د خپل خاوند په مناسب هم نه پوهیږي هغه سر په مناسب هم نه پوهیږي هغه پاس په مناسب نه پوهیږي نو د شلو تکلیفات او شلو مشکلات سره مخ کیږي
دا دی یو اوریدونکي نه ما پوښتنه وکړه
مقصد د اسلام د نگاهه به هم شنه نه څنګه
په اسلامي لحاظ هم موږ تیره جمعه بحث پې درلودو او راتلونکي اونۍ کې به هم پېغږېږو د ازل حقوقي لحاظ باندې هم خبرې کوو یا اوریدونکي نه ما پوښتنه وکړه هغه که هغه پوښتنه ستاسو نه وکړم زلمی صاحب که چیرې دا پېښې کمې شوې دي او پخواني اوریدونکي هم وویل زموږ میلمه هم اشاره ورته وکړه ستاسو په اند باندې علت یې څه دی خلک پوه شوي دي د خلکو تر منځ دا ډول خبرې اوس کمې دي حجرو کې ناسته کمه ده دلیل یې څه دی ستاسو په اند باندې
زما په فکر زما په نظر خو دا وې په دې باندې شرانس راغلي پر خلکو باندې دا پار کړی او باندې کې مقصد باندې دا تجربه راغلي دي خلک مقصد و دا د تجربه د خاطر ته مقصد خلک او غشاران سوي دي خلک دې باندې پوسوي دي چې دا یو څه کار نه دی دا یو ایلې لري مقصد یو اساسي شرایط چې مقصد
خیر اوسې ستاسو نظر موږ په خبرونه کې شامل کو پښتنه نه لري مهرباني مننه یو بل اوریدونکو ما خلو چې دا منتظر پات شوی دی مهرباني بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده خبرې کوي خا دا اوریدونکو فکر کوم خبرې نه کوي جرات صاحب هغه کسان چې په دې اړه اقدام کوي فرزن تر یا نیکه یا بل څوک کنه کوم چې په نظر کې ونیسي فرزن کپلار ته لومړیتوب ورکړ شي لکه ډرامه کې اوریدل شاید هغه خواخوږي ولري ل خپل اولادونو سره ولی کله کله دوی به دا ننګ نیسي چې زما ورور دا فیصله کړي د جنې تر یا د الک تر زه باید ترخه په اورور خفه نه کمه چې باید ډیره پاملرنه ورته وکړي دا غوی هغه مینا هغه اورور ولي کنه د ژوند حقوق د ماشومان حقوق او د دوی آینده
ما خو سوال ده از ما پند کله چې دوی غواړي دوی خپل ماشوم سره مینه وکړي دوی ته باید خپل ژوند اختیار کړي دوی ته باید ښه ژوند جوړ کړي، دوی ته باید ښه سړی انتخاب کړي، دوی ته باید ښه ښځه انتخاب کړي. او دا اصلا د پلار حقوق دی، د پلار حق ده، ځکه چې د پلار ولی ده، پلار د جلکۍ ولی ده، پلار د هلک ولی ده، دی کولی شي ښه فیصله وکړي. او دوی باید د دوی دا ژوند وڅېړي چې آیا دوی به په ژوند کې له موږ څخه راضي استي، راضي له موږ څخه به ښې خاطرې لري او که بدې تجربې. که د دې په تمه وسي چې ښې خاطرې به ولري، دوی باید د دوی لپاره باید داسې مناسب شخص انتخاب کړي چې آینده کې دغه اوږ ژوند له ښېرازیو څخه ډک وي، له خوښیو څخه ډک وي. او خدای مکړه که چیرې صحیح سړی ورته انتخاب نه کړي، یا سړی داسې ښځه چې هغه ورته مناسب نه وي هغه ورته انتخاب نه کړي، بیا به د هغوی ژوند هم خراب وي. او له ټول نه به ښه خبر دا شی چې یو هم پوهاوی د دوی تر منځ وي د قانون له نظره. تو چې کله په قانون پوه شي، فکر کوم د ټولو ستونزو به حل شي. او هغه لار چې د قانون نظره دوی ته ټاکل شوی ده، په هغې باندې که حرکت وکړي، فکر کوم چې دوی به په ژوند کې هم باثبات ژوند ولري، هم به ښه ژوند ولري، او تر څنګ به یې هغه
یعنی که پوهاوی وي، حقوق مراد شي، نتیجه به یې ښه وي. یو بل اوریدونکی زمونږ همیشنی اوریدونکی دی، قاري صاحب پښتون، بیا زمونږ سره اړیکه نیولې، ډېره زیاته مهرباني، ستاسو لطف مهرباني او مینه ده. مهرباني، تاسو اړیکه اوس زمونږ سره وصل ده. او مجاهد صاحب خبرې کوي. ښه، مهرباني چې د پښتون اړیکه شلیدلې. تاسو سره خیر اوسې، خیر راغلی. او نظر مو
نظر نه دا دی دغه چې کړنې چې اکثره موږ په اتراچو سیزو کې په هغه سیمو کې چې بې سوادي وي، زه د دې لامل تر ډېره بې سوادي بولم. ټولنه کې یو کور تعلیم یافته وي، یو ټولنه تعلیم یافته وي، دغسې کړنې به تر ډېره حده پورې راکمې وي. او په دغسې تعلیم یافته کورنۍ کې موږ هېڅکله داسې نه دي لیدلي.
مجاهد صاحب، تاسو ډرامه واورېده؟ تاثیر نه لري چې څوک زور زیات ولري هغه د دین استفاده وکړي.
که یو څوک یو نجلۍ تعلیم یافته وي، هغه خپل حقوق پېژندلی شي، هغه شاته ویلی شي استعمال. که یو مور تعلیم یافته وي، هغه خپل خاوند ته ویلی شي چې زه د خپل لور په دغسې وخت کې دا حق نه دی استعمال کړي. او که تعلیم تر ډېره در دغه د دې کړنو مخه نیولی شي، زما پار دا زما یو نظر و. نور نو
او پوښتنه خو نه لري. خیر اوسې، مهرباني ستاسو نظر موږ خپرونه کې شامل کړو. اوریدونکو، ما واورېدو، یو بل اړیکه اخلو، وروستۍ اړیکه شاید وي که اړیکه شلیدلې ده. ښه، د 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمېرې له لارې موږ ته غږیز پیغامونه هم رارسېدلي دي. غږیز پیغامونه اورو، که بیا اړیکه ستاسو نظر اخلو او بیا میلمه ته راځو.
السلام علیکم. احمد عباسین یم، د میدان وردګ ولایت تاسو ته د غږ ته پوهه. تاسو مخکې موضوع ته کلی و چې مثلا جونې په کم عمر کې واده نه شي، دا ډېره ښه موضوع ده. باید واده نه شي هغه کسان یا هغه ښځې چې مثلا عمرونه یې د 18 کالو څخه کم وي، یا په جبري یا په زور باندې یا په جبر باندې واده کېږي. دا ډېرې خرابې ستونزې لري په آینده کې، دغې ژوند په ژوند کې. کله چې هلک او نجلۍ 18 کالو څخه پورته شول،
باید هر سړی خپل اولاد په کم عمر کې واده نه کړي.
دا د ښځو د ګڼو ښځو په باره کې ورکولو په باره کې دا نظر لرم چې باید وړه نجلۍ یا خامه یا وړکۍ نجلۍ بالکل نه پوهوسي، ځکه چې ور د پلار کوزده شوه، هغې د وکالت ته وک اختیار له مور پلار نه لاړه چې هر وخت دغه کور والا زړه به پتې وټوي، یا دوی به په خپل زړه باندې یو کال ته کېنې، یو نیم کال ته کېنې، بس د دې نه نه شي کولی راتلم به ټي وټوي. وسلام.
درنو اوریدونکو، ډیره مننه. بیا هم کولی شئ 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمېرې ته مو خپل نظرونه پرېږدئ. جرأت صاحب، ګڼ اوریدونکي پوه شوي دي، د افغانستان ګڼ خلک پوه شوي دي، که بیا هم څوک داسې اقدام کوي لکه موږ چې بحث پرې کوو، څه کول پکار دي؟
فکر کوم چې هغه حق او حقوق چې قانون ورکړي دي، یو ماشوم ته، یو ماشومې ته، او کله چې د دوی له ژوند سره لوبې کېږي، بناً دوی د خپل حق د اعاده کولو لپاره کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. ځکه چې کله چې یو چا په ژوند باندې بلندې څوک وهي، د یو چا ژوند بربادوي، چا لوی ژوند بربادوي، هغه په ژوند کې لوی هیلې لري. او دوی خدای مکړه داسې کار کوي چې هغه هم د قانون، هم د عرف، هم د عاداتو، هم زموږ د هغه اسلامي افغاني کلتور له نظره هغه زموږ د قانون مخالف وي، زموږ د کلتور مخالف وي، او د دوی په ژوند باندې لوبې کوي. دوی کاملا کولی شي هغه حق چې دوی ته قانون ورکړی ده خپل حقوقي اده کولی شي.
او په محکمو باندې هم د خلکو باور تر ډېره کم شوی دی. دا چې بله د حل لار څه ده، موږ به په راتلونکو خپرونو کې خبرې کوو، او یا څنګه کولی شو دا موضوع یا محکمې اصلاح شي په دې اړه باندې. البته زموږ د دې خپرونې وخت پای ته رسېدلی. خیر اوسې جوړه سب چې تاسو زموږ سره وئ.
کور مو ځه
مهرباني. دا خبرونه پای ته رسیدي. البته تاسو کولی شئ زموږ دا ډرامه هر دوشنبه د ماسپښین د 2:30 بجې څخه وروسته واورئ، چې تکرار بیا د جمعې پورس خبريږي، او ورپسې ژوندۍ بحث بیا د لومړي ځل لپاره هر جمعه د 2:30 بجې څخه وروسته خبريږي. کولی شئ 0 شپږ نوي 0 شپږ شپږ شمیرې ته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ. خو اوس دا خبرونه پای ته رسو. بل خبرونه د فراګل سټوډیو سید سمی عباس وړاندې کوي. زه یوسف زدران د څخه اجازه غواړم. د خدای پامان.